داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی
نیست که باید. ده سهر اتبجی شوی ده ازدی پسپو که اونیس پروگرام نن پدریو چلور بجو پیلیگی ترشپگو بجو دوام کوی. په دې پروګرام کې بیا هم له حزب اسلامي سره د سولې د تړون موضوع څېړل کېږي. دا هغه موضوع ده او بخې تر دریو تر پنځو بجو پورې دا هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې هم پرې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. اوري چې نن ټاکل شوی په کابل کې د سولې دغه تړون لاسلیک شي. خو مخکې دې چې د دې خپرونه بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل بې ګناه افغانانو پر ضد تر وروستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې رئیس دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یوه پولیس لخوا په ډزو د یوه تور پوستې د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل
پنځمه اول د میزان او د شتم د سپتمبر دره توافقنامه د نمایندګانو لخوا لاسلیک شي.
لنجدی شپږ میاشتو را پدې خو د اسلامي حزب د پلاوی او افغان حکومت ترمنځ خبري روانه وي. دواړو لورو منل د چې د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ډلې د یو شمیر نورو کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو له تور لسخه لري کیږي. بندیان به خوشي کیږي او د اسلامي حزب غړي به له جګړو لاس اخلي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د بې ګناه افغانانو پر ضد تر وروستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دورند و در پاکستان طرحریزی و سازماندهی می شود.
خاغلی دانش دغه راز وویل د افغانستان حکومت په کراتو کراتو له پاکستان غوښتي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پناه ځایونه له منځه یوسي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. خاغلی دانش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له پولې بهر د تروریستي زالو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال دغه راز وویل د افغانستان حکومت د دولت هغو وسلوالو مخالفینو ته چې غواړي سوله وکړي د خبرو باب پرانیستی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوه. محمود ثقل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ګډون کړی وو. ښاغلی ثقل د غونډې د اجنډا په اړه وویل
دری جلسه زیادتر مسائل اقتصادی و هماهنگی علاقمندی کشورهای ایالات متحده آمریکا و هند در همکاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان بالایش صحبت شد.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وویل په دې غونډه کې د افغانستان پر پرمختیایي چارو چې هند او امریکا په څه ډول کولی شي په دې برخه کې خپلې هڅې هماهنګې کړي خبرې وشوې او پرېکړه وشوه چې دا ډول درې اړخیزې غونډې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې رئیس دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو اویاومې غونډې ته پرون په نیویارک کې وویل
After 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees
په افغانستان کې روان 15 کلنې جګړې وروسته نړیواله ټولنه هم له دې سره همغږې ده چې سولې ته یوازنۍ لار د کابل او د کابل د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې دي. نواز شریف زیاته کړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري او د دې جګړې له امله په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې زیان رسیدلی دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د کانګرس دوه غړو یوه طرحه کانګرس ته وړاندې کړې ده او په هغې کې غوښتي دي چې پاکستان د تروریزم د صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د طرحې له مخې به د امریکا ولسمشر په راتلونکو نوي ورځو کې له تروریزم سره د پاکستان د ملاتړ له تور په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. دا طرحه د جمهوري غوښتونکو دوه غړو دانا رورا بیکر او په کانګرس کې له تروریزم سره د مبارزې د کمیټې مشر تیت پو وړاندې کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل د سوریې په شمال کې باید ټولې الوتکې کښېني تر څو سم اوربند ټینګ شي. جان کری د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل چې په سوریه کې باید د الوتنو مخه ونیول شي تر څو کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي او بشري مرستې هغو سیمو ته ورسیږي چې خلک پکې ایسار دي. د امریکا او روسیې له لوري په سوریه کې د سپتمبر په 9 اوربند وشو، خو په دغه هیواد کې د جګړې ښکېل لوري یو بل تورنوي چې له اوربندې سرغړونه کړې ده. جان کری وویل د شوي اوربند لپاره دا ضروري ده چې روسیه د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد فشار راولي چې الوتکې کښېنوي. د دوشنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د سره سړي پر ګودام بمباري وشو چې لږ تر لږه 40 ملکیان پکې ووژل شول. جان کری وایي چې یوازې د سوریې او روسیې الوتکو د سوریې په شمال کې الوتنې کړې دي، خو ماسکو وایي چې نه روسیې او نه هم سوریایي الوتکو د دوشنبې په ورځ بمباري کړې ده. د امریکا خزانه وزارت موافقه وکړه چې ایرباس او بوئینګ شرکتونه کولی شي پر ایران الوتکې خرڅې کړي. د اروپایي ستر شرکت ایرباس ویان اسوشیټډ پرس خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ نوښته وویل چې اجازه نامه ورسېدلې ده او ولس ای 340 او ای 330 الوتکې به پر ایران خرڅې کړي. له ایرباس سره تر موافقې وروسته بوئینګ هم د خزانې د وزارت د پلورلو د اجازې سند ترلاسه کړ. د بوئینګ ویان وویل له ایران سره د 109 الوتکو د خرڅولو پر سر خبرې روانې دي. د روان کال په پیل کې د ایران هوایي چلند 113 الوتکو د پیرلو موافقې د شاوخوا 25 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک کړې. د امریکا د شمالي کارولاینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یوه پولیس لخوا په ډزو د یوه تور پوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. دغه پیښه چې د سه‌شنبې په ورځ د شمالي کارولاینا په چارلوټ کې رامنځته شوې، د امریکا په یو شمیر ښارونو کې د خلکو غوسه راپارولې او د نژاد بې وزلۍ او د پولیسو د کړړو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. د دې ښار په مرکزي برخه کې د تېرې شپې په قهرجنو مظاهرو کې یو تن په ډزو سخت ټپي شوی دی. پولیسو د په سلګونو مظاهره چیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او فلش بمونو کار واخیست چې مؤثریت یې نه درلود. تر دې یوه ورځ مخکې لږ تر لږه 14 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې د بلوا ضد پولیس له هغو مظاهره چیانو سره ونښتل چې دوی یې په ډبرو ویشتل. اورونه یې بل کړي وو او نورو ښارونو ته غځېدلې لویه لاره یې د لنډې مودې لپاره تړلې وه. پولیسو وویل در څلوېښت کلن کیټ سکاچ د تېرې سه‌شنبې په ورځ ووژل شو. هغه وسله درلوده او د پولیسو امر ته یې غاړه نه وهي، خو د سکاټ کورنۍ وایي چې هغه وسله نه بلکې کتاب نیولی و. ورته مظاهرې په تولسا او اوکلاهاما کې وروسته له هغې پیل شو چې د پولیسو یو افسر د تېرې اونۍ د ډزو په ارتباط په یوه ویډیو کې ښکاري چې یو بې وسلې تور پوسته چې لاسونه یې واضح ښکاري چې کوم څه نه لري په ډزو وژني. او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو پر مسکو انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو اصلي لارښود او مهم برخوال دی. پروشنکو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل روسیه تر روسي ډلو ته پیسې ورکوي او ملاتړ یې کوي، هغو ډلو ته چې د ده په وینا د اوکراین د بچیانو پر ضد یې بې شمېره جنایتونه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې تمدنان په کابل کې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. په دې اړه مو چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې دغه تړون په کومو شرایطو لاسلیک کیږي، د سولې د عالي شورا له غړي قاضي محمد امین وقات سره خبرې کړې دي.
په نړیوالو متحد لخوا وعده شوې ده چې هغوی به هم
طور لیسن حکمتی هست با صدیق دو صدیق نور و حزبی ارکان و نمون و رجستر و پروسه پل کوی.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر پاکستان انتقاد وکړ چې د بېګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په هغه هیواد کې پلانیږي او تنظیمیږي.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دورند و در پاکستان تحریزی و سازماندهی می شود.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي د افغانستان د جګړې د هواري یوازینۍ لاره د سولې خبرې اترې دي.
The only road to a lasting peace in that country is through a dialogue between the government in Kabul and the Afghan Taliban.
د افغانستان پرنړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو هم مطالب په نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې په نیمایي کې البته درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې تکل شوی ده چې نن په کابل کې د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره دغه موافقه وروسته له شاوخوا یو نیم کال خبرو لاسلیک کیږي. په خپله حکمتیار به د لاسلیک کېدو په مهال حاضر نه وي. د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې نظر دي چې له دې موافقې وروسته ښایي طالبان هم دې ته فکر وکړي چې غوره لاره سوله ده. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
تمه ده چې نن د افغانستان حکومت په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او د اسلامي حزب د شوراګانو د اتحاد مشر قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل
پنځمه اول د میزان او د شتم د سپتمبر برا توافقنامه د نمایندګانو له خوا لاسلیک شي. د حکومت د نمایندګۍ محترم اکمر صاحب د حزب اسلامی فرماندهی محترم انجینر امین کریم او د شورای عالی صلح فرماندهی بانو مولوی عطاالله سلیم د لپاره مختصر مراسم په نظر کې نیول شوي دي.
له اسلامي حزب سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اتلس میاشتې مخکې د سولې ابتدایي خبرې پیل کړې. بیا د دې خبرو دوهم پړاو نږدې شپږ میاشتې مخکې شروع شو او پرمختګونه پکې وشول. د سولې عالي شورا چې کوم بلنلیک د نننۍ غونډې په ارتباط ازادي راډیو ته راستولی دی په هغې کې دې ته اشاره کړې ده چې د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر، د سولې د عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی، د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم او د اسلامي حزب استازیتوب د دوی د سولې د پلاوي مشر محمد کریم امین به ویناوې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه پوهان ودیر ساپی په دې نظر دی چې د حکمتیار له ډلې سره روغه جوړه به طالبان هم سولې ته وهڅوي.
فکر کوم چې طالبان به د دې موافقتنامه نه د حکمتیار صاحب سره ایدین وروسته په دې فکر کې شي چې موږ هم باید داسې یو لاره غوره کړو چې ځای شو په خپل وطن کې بې د دې نه چې وینې توی شي. اما دا چې که دغه صرف دغه امضا د حزب اسلامي سره هغوی به وادار کړي دې ته چې رای شو ډېر زر به سول راولی. فکر کوم دا بعید خبره.
د سولې عالی شورا غواړي چې له اسلامي حزب سره د روغې جوړې مراسم نن عادي تر سره شي. خو د سولې د عالی شورا مخکښ غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې کله ملګري ملتونه له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار او د اسلامي حزب د یو شمېر نورو جګپوړو کسانو نومونه لري کړي، دې ته به زمینه برابره شي چې حکمتیار کابل ته راشي او هغه وخت به پراخ مراسم ونیول شي.
او ګلبدین حکمتیار به هم کله کابل ته راځي. په دې اړه احمد شیبر بیا هم له قاضي محمد امین وقاد څخه چې یو وخت د اسلامي حزب مرستیال و اوس د اسلامي حزب د شوراګانو د اتحاد مشر کوي پوښتنه کړې ده. مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته چې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون د څه شرایطو په پام کې نیولو سره لاسلیک کیږي، ښاغلي وقاد وویل
یو با د مهاجر وزارت او د حزب اسلامي د هیئت په ملګرتیا ځینې نورو جهتونو د مهاجرینو د شمشتو د مهاجرینو د واپسۍ په برخه کې به څه پلان جوړوي. بلې خوا نه به بیا د لوی انسانو والۍ سره مشترکن وزارت داخلي سره مادبي سره یو کمیسیون جوړېږي او دا خبره به بررسي کوي چې کوم محبوسین حزب اسلامی په ادرس باندې په کومو ولایتونو په کومو محبوسینو کې بندیان دي، د هغوی نوعیت دوسیې څه دی، اجزامونه څه شی دي. نو دا خبره بررسۍ ته ضرورت لري ورسره و ملل متحد لخوان وعده شده در جعبی و هم طور لیسنر حکمتیار سب و صدیق دو صدیق نور و حزبی ارکان و نمون و درستر و پروسه پیل کری نودلت و دولت حکمتیار سب در اطلال و پروسه بانکار پیل کری.
تاسو معلومات لری قاضی سب چه لحس بسره چمره ده حکمت اسیران شده؟
دسته که معلومات ممکنه را کول شوی و در خبرم هم دسته او دیدنی نده چه حزب اسلامی سر دولت اسیران شده یا نشده کبی نده مطالعه با هم در نور به نسبت وانی طولم ره وقتو که در بانی با هم کار پیل شی.
تاسو مخکې د شمشتو کمپ ته اشاره وکړه، موافقه شوې ده چې د شمشتو کمپ د افغانستان په کومه سیمه کې ځای په ځای کیږي؟
تر اوسه خو داسې راته ما ته خپله مشخص معلوم نه ده، ځکه چې حکومت هغه وختو کې چې دا موافقتنامه په شپږویشتم د ثور باندې نهایي شوې وه نو هغلته حکومت امادګي لرله چې د جنوب طرف ته دشتې صفوا یا لندر یا دې خواته په د ساوز کې ځینې سیمې خو متاسفانه دلته د تاجکستان حکومت کې حالات بدل شول، مهاجرین په اجباري شکل باندې وتلو ته اړ شول او د شمېر ډېر زیات و چې حکومت ته ورته نمادګي او رسیدګي نه شوه کولی. نو پخوا کې هم مستقله د مهاجرینو د شمشتو خبره وه، اوس د ټولو مهاجرینو خبره ده. دولت مکلف دی او د مهاجرین کار پرې کوي، لګیا دي د نړیوالې ټولنې نه مرسته غواړي پوره ماجرین د خپل خپل ځای کې رسیدګي شي نن جمله د شمشتو کمپ ته هم.
قاضی صاحب، تاسو له اسلامي حزب سره د سولې په خبرو کې یو مطرح شخصیت یاست، څه اټکل کوي چې تر څومره وخت پورې به ګلبدین حکمتیار کابل ته داخل شي؟
دا مثلا یو تخنیکي برخه لري او زه خپل فعلا اټکل نشم کولای، لیکن د شورا امنیت مسله مهمه ده او د وزارت خارجه مسله مهمه ده چې حکمتیار صاحب د افغانستان د خاورې په کومه برخه کې حضور پیدا کوي او هغې ځانه ځمکنی سفر کېږي یا هوایي کېږي، ځمکنی سفر کې به مشکلات وي، لارې به جمع شي، قلعه ډېر علاقمند دي، طبعاً هلیکوپتر شته دی افغانستان کې او دې کې به دا مسله کېږي. خو زه فعلا پیشبیني نشم کولای په کار ورکې شروع کېږي د هغې نه وروسته.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقادو چې د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د هغه تړون په اړه نظر څرګندو چې ټاکل شوی نن په کابل کې لاسلیک شي، دا چې دغه تړون په کومو شرایطو لاسلیک کیږي؟
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
پرون د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ و، دا ورځ د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولمندل شو. په کندهار کې هم په دې مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د حزب اسلامي سلګونو پلویانو برخه درلوده او له حکومت یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوی خواته کړي او سولې ته ارجحیت وکړي. سوله هم هغه څه ده چې د دوی په وینا افغانستان په اوس وخت کې ورته ډېره اړتیا لري. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
د حزب اسلامي غړو او پلویانو د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې غونډه رابللې وه او پر مهال یې له حکومت وغوښتل چې د سولې او ثبات د دایمي کېدو میکانیزمونه جوړ کړي او د بریا لپاره یې هڅې وکړي. هغوی وویل د افغانستان د پرمختګ او د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره وساړتیا ده چې عامې غوښتنې عملي سي. دوی په دې برخه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو خپل منځي اختلافونه د اندېښنې وړ وبلل.
خو بیا هم الله جل جلاله څخه دغه غوښتنه کوو چې دغه زموږ سوله راټینګه او دایمي وګرځي. که خدای نه خواسته بیا امنیتي وي او ناارامي وي، زموږ هم اقتصاد د مابین نه ځي، مزریات د مابین نه ځي. په حکومت کې یووالی نشته. رئیس د معاون دانه منی، معاون د والی دانه منی، والی د کمانډان دانه منی، وزیر د وزیر دانه منی، همداسې ځدر رئیس جمهور پورې. که خدای نه خواسته موږ پر دې لارو پر دې خطسه روان یو، نو موږ به هم در دې در به در کیږو.
د کندهار په یوه خصوصي سالون کې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر سلاکار وزیر عبدالخالق سید وویل دولت د دا ډول هڅو ملاتړ کوي، خو هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښتل چې نور وسلوال مخالفت ته د پای ټکی کشیږي. د یوای دولت د سولې او پخلاینې په برخه کې د بنسټیزو چارو تر سره کېدو ته ژمن دی.
د هغو مشرانو څخه چې دغه په ټول افغانستان کې په ټوله ولایاتو کې سوله تایید کړې ده، غونډې جوړې کړې دي، د هغو څخه بیا مننه کوو. انشاءالله آینده کې به موږ په سوله موفقېږو. سوله د ټول افغان ملت ارمان دی، سوله د ټول افغان ملت ولس غوښتنه ده. دا انشاءالله دا به راځي. او موږ د طالبانو ورونو څخه هم دا خواسته لرو او دا ورته وایو چې داسې سوله وکړي په ملک کې، سوله راولي او دا سوله ملت ته راولي.
د غونډې برخوالو د حزب اسلامي سره د دولت د وروستیو خبرو په ملاتړ یو پریکړه لیک هم ولوستی چې تر ډیره د دې ډلې په وړاندې د خوندونو پر لر کېدو ټینګار شوی و. پر همدې مهال د کندهار اوسیدونکي هم د حزب اسلامي سره له کېدونکو خبرو خوشی شي، خو له دولت غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره هم دغه ډول خبرې وکړي. دوی طالبان هغه ډله بولي چې د جګړې پر مطلق درېدو مستقیم اغیز لري.
نن دی رالی سولې ولارې ته د دې حکومت سره یو ځای سبا مرور ورونه طالبان چې دي هغه هم د غونې زړه کوي، دا سولې ته ټوله زړه شکوي.
ای تمام ملت از این صلح پشتیبانی میکنه و ملت از این صلح طرفداری میکنه و بی بسیار اساس خوشی دارند که یک صلح بین افغانی است.
اسلامیت د سولې دین دی او په سولې کې د انسانانو خیر دی، د بشریت خیر دی، په سولې کې پیشرفت دی، پرمختګ دی، تعلیم دی، اقتصاد دی، هر څه په سولې کې. بدون سولې هر څه ناممکن دی، ژوند ناممکن دی، اقتصاد، تعلیم، هر څه ناممکن دی.
د یادولو وړ ده چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او حزب اسلامي د استازو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره په کابل کې خبري دوام لري.
دغه راز په خوست کې هم پرون د سولې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوله. په غونډه کې یو شمېر روڼ اندو او مدني فعالانو وویل چې سوله د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي ستونزو د حل یوازنۍ حل لاره ده. دوی دغه راز وویل د جګړې پای په سوله کېږي او وسلوالو مخالفینو ته هم وړاندیز وکړ چې دا به ښه وي چې د وران او ویجاړ هیواد پر ځای و آباد هیواد ته بیرته راستانه شي. نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
د خوست یو شمېر مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي کشالې یوازنۍ حل لاره سوله ده. د خوست مدني فعالان او روڼ اندو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نوراني ویل هر کله چې همدا وسلوال مخالفین د هیواد له زیانمنېدو وروسته یو وران او کنډواله هیواد ته راستنېږي، نو اوس د همدې آباد او ودان هیواد ته راشي.
داسې موږ ړنګ افغانستان شاته پرېږدو او موږ له هغې وروسته بیا سوله کوو، خپل هیواد ته راځو، کنډو کنډوالو کې اوسېږو. نو بویده په دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سوله وکړو، د خپل هیوادوالو سره، د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو.
د خوست د نادر شاکر سرپرست ولسوال ګلاب منګل د روانو جګړو پړه د سیمې د هیوادونو پر استخباراتو اچوي. همدارنګه یو تن مدني فعال بوستان وریځی وایي چې مدني ټولنه د ولس د سولهیز ذهنیت د جوړولو لپاره ښه رول لوبولی شي.
ولسونه زموږ سره په هره لحظه د سولې په باره کې کومک همکاري کوي، خو بعضې خودغرضه او خارجي استخباراتي کړۍ دي چې هغه زموږ د ځوانانو او بعض دیني علماو قومي مشرانو د پاکو احساساتو څخه استفاده کوي او په سیمه کې پاک شوی هغه د پردیو په اشاره.
د مدني ټولنې فعالین همداشان مدني ټولنه د ولس په ذهنیت جوړونه کې هم رغنده رول لوبولی شي. د ولس سره مستقیما دوی اړیکې لري، د دوی هغه کوم مخالف نظر چې د سولې په اړه هغه روښانه کولی شي.
قومي مشر حاجي محمد علي زدران د سولې په ټینګولو کې د قومي مشرانو ونډه ډیره ټاکونکي او اغیزمنه بولي او زیاتوي چې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت روان مذاکرات هم ګټور دي او په دې سره د ټولو مخالفو ډلو په ګډون یوې سرتاسري سولې ته لاره هواریږي.
دې ورځې کې د ملي وحدت حکومت لوی لاسته راوړنه یوه هم د سولې پروسه چې په مخ روانه ده او په دې نږدې ورځو کې د حکمتیار صاحب د رهبرۍ لاندې د حزب اسلامي سره سوله دا ډیره لویه لاسته راوړنه ده، بلکې دا خو یوه لویه خبره د حزب اسلامي که د یو پارت سره سوله راشي هغه مهتدي قدر ورده او موږ هغه تاییدوو.
مدني فعال افسر سعادت په افغانستان کې د روانو جګړو تر ټولو مهم لامل د قانون نه حاکمیت بولي.
زما هیله
د خپل لوړ پوری چرواکو څخه دا ده چې قانون ته درناوی وکړي، قانون لزان نه نیولي او په عام خلکو باندې یو شای پلی کړي. ان شاء الله په دې وطن کې به سوله راځي، نامنی بنوي.
د یادونه ورده د سپتمبر 28 چې د سولې د نړیوالې ورځ سره برابر ده، په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. که څه هم نور کلونه به دا ورځ په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو په مالي همکاري د یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو لخوا لمانځل کېده، خو سږ کال په سویل ختیځ زون کې د سولې نړیواله ورځ ځایي ولایتي ادارو ولمانځله.
د افغانستان د دولت په استازیتوب د ولسمشر دوهم مرستیال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یو اویاومې عمومي غونډه کې پر پاکستان سخت انتقادونه وکړ. سرور دانش له نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان د ننه د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
افغانستان وایي چې د تروریستي ډلو بېرحمه بریدونه د ملکیانو پر ضد په پاکستان کې پلان کیږي او تنظیم کیږي، نو نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې هم وخوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل:
ما از جامعه جهانی میخواهیم که در جنگ افغانستان
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان په جګړه کې د افغانستان له خاورې بهر د ترورستانو د خوندي پناه ځایونو له منځه وړلو ته پاملرنه وشي. په دې ترڅ کې زه له تاسو پوښتنه کوم چې د القاعده او طالبانو مخکینی مشران چیرته اوسېدل، چیرته وغوښل شول، دا اوس د طالبانو او حقانی ډلې مشران چیرته دي،
در کجا هستند؟
د افغانستان حکومت وایي چې تر لسو ډېرې ترورستي ډلې شته چې د ولسي خلکو پر ضد جګړه کوي. د دوی د دولت جوړونې د بهیر خنډ کیږي او نه پرېږدي چې افغانان په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. سرور دانش په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د جګړو پلان په پاکستان کې جوړیږي.
بر اساس اسناد موجود
د شته سندونو له مخې دغه حمله د ډیورنډ د کرښې لاغې لوري او په پاکستان کې پلاني شي او تنظیمي شي
و سازماندهي میشود.
سرور دانش دا تور هم پوری کړ چې پاکستان دوه مخې سیاست لري او د دې هیواد په باور شعبت ترورستان شته چې په دې ډول نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي. د ولسمشر دوهم مرستیال زیاته کړه چې کابل بیا بیا له اسلام آباد غوښتي دي چې د ترورستان خوندي پناه ځایونه په خپله خاوره کې له منځه یوسي. خود د پوینا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ تغییر نه دی رامنځته شوی، نو ملګری ملتونه باید لاس په کار شي.
سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با خشونت و افراطگرایی
د ملګری ملتونو سازمان باید د سخت دریزی او زور زیاتی د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي نړیوال کانفرنس ته جوړېدو لاري نوي حقوقي لاري چاري ولټوي.
حقوقي اقدام نمایید.
په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د افغانستان د دولت په استازیتوب سرور دانش په خپله وینا کې د سولې مسله هم یاد کړه او وی ویل چې د افغانستان حکومت لاغو وسلوالو سره چې زموږ اساسي قانون منی سولې ته چمتو دی، او په دې ترڅ کې ښه مثال د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره د سولې خبرې دي چې ډېر ژر به تړون لاسلیک شي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دی وینا مهمه برخه مو اورید چې وی ویل د بیګونه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه. هغه یو ځل بیا وویل چې د افغانستان د جګړې د هواري وزنې حل لار د سولې خبرې اترې دی. وروسته د هغه د وینا مهمه برخه د تاور وخو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوو. نیویارک ټایمز ورسپارنه په افغانستان کې د جګړې له پیلې دوه 15 کال وروسته امریکایان غوړګنی چې په اړه خبرې ونه کړي تر سره لیکلانی په یو مطلب کې لیکي. په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې هیڅ یو لوری د افغانستان د جګړې په اړه خبرې نه کوي او داسې احساسیږي چې جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو په یو نالیکلې توافق سلا کړي چې دواړه لوري به د افغانستان د جګړې خبره په خوله نه راوړي. د نیویارک ټایمز په وینا انتر دی چې د دواړو ګوندونو په انتخاباتي سیالیو کې په اعتراضونو او تودو سیاسي بحثونو کې هیڅ یو لوری لیواله نه دی چې د هغې جګړې خبره وکړي چې تر اوسه پرې د امریکا په سلګونو میلیارد ډالر لګیږي او د سرتیرو ژوند اخلي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان جګړه ښایي د رایې ورکوونکو لپاره نور په زړه پورې نه وي او هغوی ښایي نور له دې پوښتنې چې بالاخره دغه ماموریت به کله پای ته رسیږي ستړي شوي وي. د نیویارک ټایمز اپلیکنه پر دې سربیره د دواړو ګوندونو کاندیدان هم نه غواړي چې په خپلو انتخاباتي منډو تړلو کې د دغه بحران د هواري لپاره داسې وړاندیزونه وکړي چې وروسته یې عملي نشي کړلی. هیڅ یو کاندید هم له دغه ګډوډ حالت څخه د وترلو لپاره حل لار نه لري او دا هم نشي ویلی چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي نتیجه به څه وي. لانګ وار ژورنال خبرونه په زابل ولایت کې د القاعده د یو مرکز په لمنځوړلو تمرکز کړی او د مطلب په یو برخه کې لیکي د افغانستان د ملي امنیت ادارې پر دې مرکز په حمله کې 15 پاکستانی ترورستان وژل. خبرونه په وینا لدې مخکې امریکایي ځواکونه د القاعده یو مرکز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کشف کړی و چې پر هغه د حملې په ترڅ کې د القاعده یو مهم مشر ابو خلیل السودانی وژل شوی و. لانګوار ژورنال وړاندې په عملیاتو کې د القاعده د یوې بلې څانګې د له منځه وړلو خبره هم کوي چې په ترڅ کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني د ترورستانو له منګولو وژغورل شو. ګیلاني ویلي چې د پنجابي ترورستانو تښتولی او افغانستان ته یې وړی و. خبرونه لیکي د القاعده پر یو بل مرکز د کندهار په شورابه کې هم عملیات ترسره شول چې حتی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قمندان جنرال جان کمپل هم په سیمه کې له دغسې یو مرکز څخه خبر نه و. د خبرونه په لیکنه که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې القاعده له منځه وړي او په دې هیواد کې دغه شبکې د غړو شمیر به د 500 او سلو ترمنځ وي، خو په دې وروستیو کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 1.5 زیات سخت دریز موجود او په افغانستان کې ښایي د غړو شمیر له 300 هم زیات وي. په افغانستان کې اته نیمه بجې شوې. ازادي راډیو اورې د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه نیس پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې د ازل په افغاني ټولنه کې باورونه انګیرنې او په وړاندې عقیده انسړل شوې دي. خو اوس یو ځل بیا په مکرې دي ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته تمام. چنن په کابل کې د ګلوبودین حکومت یار په مشر د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالی شورا تر منځ د سولې تړون لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د بېګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیم. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوه. په غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشو چې هند او امریکا په څه ډول کولی شي په افغانستان کې د پرمختیایي چارې سره هماهنګي کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره چې د بنګله دېش په وړاندې به درې یو ورځنۍ لوبې کوي درې نوي کسان انتخاب شوي. احسان الله، کریم جنت او نوید الحق هغه درې لوبغاړي دي چې د یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو ځای نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو اویومې عمومي غونډې ته پرون په نیویارک کې د وینا په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د کانګرس دوه غړو یوه طرحه کانګرس ته وړاندې کړې ده او په هغې کې غوښتي دي چې پاکستان د تروریزم د صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د سوریې په شمال کې باید ټولې الوتکې کښېني تر څو سم اوربن ټینګ شي. د امریکا خزانې وزارت موافقه وکړه چې ایرباس او بوئنګ شرکتونه کولی شي پر ایران الوتکې خرڅې کړي. د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یو پولیس لخوا په ډزو د یو تورپوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو پر مسکو انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو اصلي لارښود او مهم برخوال دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو دي، اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې دوه موضوعات را اخلو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې وازنی حل لار وبلله او ویل چې نړیواله ټولنه هم دې نتیجې ته رسیدلې ده. نواز شریف دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په مهال وکړې. نور تفصیل یې له پېښور د ازادي راډیو خبریال په رپورټ کې.
که اوس هم دغه اسمبلی ته د ښاغلي شریف د وینا ډېره برخه د کشمیر موضوع ته ځانګړې شوې وه. خو سربیره پر دې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو او همداراز د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل چې په دغه هېواد کې تلپاتې سولې لپاره خبرې اترې یوازینۍ لار ده، او په خبرې چې هېواد یې د افغان ولسمشر په غوښتنه د افغان سولې په بهیر کې مرسته کوي.
After 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees
نړیوال ټولنه په افغانستان کې د روانې 15 کلنې جګړې وروسته په دې متفق شوې چې په دغه هېواد کې تلپاتې سولې یوازینۍ لار د دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې دي. پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان د جګړې د ختمېدا لپاره همدا لار غوره بللې، او په همدې بنیاد موږ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سولې په پروسه کې سهولت ترسره
کړې.
د پاکستان وزیر اعظم په داسې وخت کې یو ځل بیا په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې غوره انتخاب بللی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترنګلې شوې دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې له تېرې سمود رئیسې په افغانستان کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې ډېروالی راغلی چې په ترڅ کې افغان دولت تور لګوي چې مخالفین یې د پاکستان خاوره په کابل کې د حملو لپاره کاروي. افغان دولت همداراز پر پاکستان دا تور هم لګوي چې پر خپله خاوره دغه وسلوالو پر ضد ګامونه نه پورته کوي چې دوی په خبره د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. خو پاکستان بیا د افغان دولت تور نه ردوي او ټینګار کوي چې پر خپله خاوره یې په روانو پوځي عملیاتو کې له توپیر پرته د ټولو ترهګرو پر ضد اقدامات کړي، او د هغوی مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي، او زیاتوي چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلی شریف همداراز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په پاکستان کې ترهګرو پر ضد د روانو ضربیزه پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه، او دا عملیات یې په نړۍ کې ترهګرو پر ضد تر ټولو ستر عملیات وبلل. نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې هېواد له هندوستان سره سوله ییز تعلقات غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د کشمیر د لانجې تر هواري پورې سوله ممکن نه ده. دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د هندوستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې څو ورځې وړاندې په هندي کشمیر کې وسلوالو ترهګرو د هندوستاني پوځیانو پر یو کیمپ برید کړی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 هندي پوځیان وژل شوي وو. د هندوستان حکومت تر دغه برید سمدستي وروسته دې مسؤلیت پر پاکستان واچاوه، خو پاکستان د هندوستان تورونه رد کړل او دا یې بې بنیاده وبلل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا کې یو میشت خیریه ټولنه خبرداری ورکوي چې په یمن کې یمن او اوسیدونکو اکثره اوسیدونکو له بشری ناورین سره مخامخ دي. اکسفام اداره وایي څنګه 3 میلیونه وګړي په دې هیواد کې د جګړې له امله له خپلو هستوګنځایونو بې ځایه شوي چې ټول سخت ډیرو بشری مرستو ته اړتیا لري. نو تفصیل د سهیله حسرت نظیمې پر راپورټ کې.
د اکسفام د بشری مرستو د ډلو نړیوالې ادارې د مرکو په اساس په خپل هغه یو رپورټ کې چې په یمن کې د جګړې په سیمه کې له زرو تنو سره کړي، د پنجشنبه په ورځ ویلي په یمن کې د 1300 جګړو په بهیر کې څه د پاسه 3 میلیونه تنه له خپلو اصلي هستوګنځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه ادارې د یو بشري ناورین د پیښېدو ګواښ کړی دی. له هرو 5 تنو څخه چې د اکسفام ادارې په یمن کې ورسره خبرې کړي دي، یو تن ویلي چې کور یې وران شوی دی. دوه پر درېمې برخې ویلي چې 10 میاشتې یا له هغه هم زیات له خپله کوره بې ځایه وو. دغه راز د دغو کسانو دوه پر درېمې برخې د اکسفام ادارې ته ویلي د کورنۍ غړي یې د دغه جګړې له کبله وژل شوي او یا ټپي شوي دي، او د څه ناڅه نیمې کورنۍ هغه ماشومان ساتي چې سرپرست نه لري او له خپلې کورنۍ نه جلا شوي دي. د اکسفام د بشري مرستو د ډلو نړیوالې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي د یمن نیمای نفوس پوره خواړه نه لري، او ځینو سیمو ته په قصدي توګه د خوراکي توکو د لیږد مخه نیول کیږي. د آلمان د ډی پی ای د خبری آژانس په لیکنه په یمن کې شخړې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې هغه وخت پیل شوې چې د حوثیانو وسلوالو شیعه مخالفو ډلو چې ایران ورڅخه ملاتړ کوي د عدن جنوبي ښار خواته پرمختګ وکړ، او د سعودي عربستان او د سنی ائتلاف غبرګون سبب شو چې په دغه ډله هوایي برید وکړي. سعودي عربستان له دې ویره لري چې د حوثي مخالفین به د عربو د ټاپو وزمې په سیمه کې د سیال هیواد ایران د نفوذ سبب شي. د اکسفام اداره چې په یمن کې ډیره فعاله ده، او د شخړې له پیل څخه تر اوسه یې وکولی شول 900 تنو ته په یمن کې بشري مرسته ورسوي، وایي د میلیونونو یمنیانو ژوند په ګړندي ډول مخ په خرابېدو دی. د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکانات مخ په کمېدو دي. د اکسفام اداره د عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف او لویدیځو هیوادونو څخه غوښتي دي د نښتو دواړو خواوو ته د وسلو ورکولو په بندولو د شخړې له لمسون او تشدد څخه لاس واخلي. دغه ادارې دغه راز د یمن له حکومت څخه غوښتي دي سراسري اوربند تطبیق او مراعات کړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د مفهوم او اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرح لست
مننه تاسو ته او تاسو درلو سپوز غټول د افغانستان لسته سلامونه وړاندې
ډیره مننه. ملک زاده صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د انتخاباتو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات یو ملي پروسه ده چې د زعیم په ټاکلو باندې خلک په هغه پروسه کې ګډون کوي او هغه څوک چې قانوني سن یې پوره وي او هغه کولای شي په دې ګډون په دې پروسه کې ګډون وکړي، لکه ښځینه او نرینه ټولو سره چې قانوني سن یې پوره شوی وي هغه دوی کولای شي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل زعیم وټاکي. هغه څوک چې قانوني مثلا سن پورنی یا هم ځینې کسان دي چې هغه دو په شرایطو برابر نه وي هغه دوی نسي کولای شي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ډیره مننه. د انتخاباتو له ترسره کولو څخه اصلا هدف څه دی؟
د انتخاباتو هدف په څو مسایلو کې، مثلا یو دا چې د مملکت مشر ټاکل کېدل، چې مشر ټاکي ورته یا زعیم ټاکي یا هم مثلا رئیس جمهور ورته ټاکي چې هغه په اجرایي قوې په راس کې وي. دوامې مثلا د پارلماني غړو ته مثلا انتخابات کېږي چې هرته د خلکو نمایندګان وی چې هغه دوی قانون گذاری کوي، په قانون باندې کار کوي، مثلا قانون جوړوي، د دولت د کړلو نه نظارت کوي. بل هدف مثلا د مدني ټولنې انتخاب دی چې هغه دوی هم د زعما او د هغه دوی بیا کولای سي حتی د پارلمان نه نظارت وکړي. په دغه هدف باندې مثلا انتخابات.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.15 چپا.
قدر من اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ملک زاده صاحب، په یو سیاسي نظام کې انتخابات څومره اهمیت لري؟
د انتخاباتو اهمیت په دیموکراسي دا سوال څه چی؟ دیموکراسي د انتخاباتو کې دیموکراسي په دوه اساسي اصل باندې ولاړ وی. یو د خلکو حاکمیت دی چې قدرت د قدرت اصلي سیختن خلق دي چې د کولای سي مثلا زعما یا رئیس جمهور یا مشر د مملکت د خلق تاکي او د خپل رايو باندې مثلا وس کله چې هغه د تاکي هماغه خلق زعما او دیوته ځواب ورکي. ځوابګودي په هر کار کې د خلکو ته ځوابګودي. دوام د سیاست برابرۍ ده. مثلا ټول یو څوک ځان انتخابوي، ځین ډیر کسان دي چې ځان په انتخاباتو کې مثلا کاندیدوي، هغه دو کده قومي یا هم د سمتي هر مسله چې وي هغه دو په سیاست یا هم په دغه رايو کې برابر حق لري. ټول کولای شي مثلا چې دا د اشکارا یا هم د دېونه هغه ولري.
ملک زاده صاحب، ډیر مننه د ورستي پښتني په توګه. په یو ټولنه کې د شفافو انتخاباتو تر سره کېدو لپاره باید کوم کارونه تر سره شي؟
د شفافه انتخاباتو په مسایلو کې څو اصل وجود لري چې هغه باید همغه مراعات شي. اول اصل دا ده چې په انتخاباتو کې ازادي وي، او څوک آزاد رای سی په خلای رای وکاروي. بل اصل دا ده چې مثلا عادلانه وی هم د انتخابات کې عادلانه وی. دریم اصلي دا ده چې مثلا مستقیم یو څوک لار سی رایه ورکي. مثلا محرمانه وی، پټ وی، چې څوک پونسي چې دا چاپ چا ته را ورکړي، یو نفر ورته آزاد وی چې په خپل مثلا رایه وکاروي. دوره‌ای چې نن دغه دوره بیا مکرر تکرار شي چې خلک ځان انتخاب کړي، او بلې آزاد وی، عادلانه وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وز مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب مو د ژوند په شیبو کې له یوې نوې خبرونې سره هرکلی کوم. اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او عقلي ملګرتیا کړي، نو په بیلابیلو وختونو کې ورسره بیلابیل باورونه او عقاید مل شوي دي. انسان د ځینو اعمالو او کړنو پر وړاندې باورونه ترلاسه کړي، او بیا یې پر دغو باورونو عقیده رامنځته کړي چې له پیړیو راهیسې دا چاره دوام لري. په افغاني ټولنه کې باورونه او انګیرنې څه ارزښت لري؟ ایا کلمو په دې اړه فکر کړی
چې جارو د شپې کول خنه دي، یا د څه وی چې نيستي راولي؟ او کله دا
یو دغه وچ مثلا یو مېرمن یا یو چچ به ورلم دوله، مثلا یو پټو کې یو ټوټه چې به ولوي، د بیا دی به ولې چې دا مېرمن
را مسافر سي وزي موږ له شاو بوا چو ان میا سي اورو په پیاله کې شمار سي کوم وای مېلمر ازي به
موګن نه نه خبرونه د باورونو ارزښت او پوړاندی عقاید ته ځانګړي کړی ده. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، اوسنی فولکلور په هاروای په کوم سیمو کې چې ساينس ډیر پرمختګ نیوي کړای، هلته پر فولکلوریکو ارزښتونو باورونه زیات وي. دوی وایي د ساينس له پرمختګ سره ځینې باورونه او عقیدې هم کمزوري کیږي. په افغاني ټولنه کې لا هم د فولکلوریکو او بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه موجود دي. یاد باورونه یې تر ډیره مثبته او یو شمېر یې منفي خواوي هم لري. پر باورونو او انګیرونو عقیده لرل د منځنی آسیا د هیوادونو د ټولو اوسیدونکو ځانګړنه ده. یوازې دا نه چې په نوره نړۍ کې به پر باورونو او انګیرونو عقیده نه وي، یا د عقیدې په هر ځای کې موجودې دي، خو یوازې شکلونه یې تغییر کوي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د باورونو او انګیرونو په اړه یې خاوند ارواښاد پوهند زیور یو کتاب په پښتو ژبه لیکلی چې د یاد کتاب په لیکلو کې یې له خاوند سره کار کړی دی. نوموړی وایي چې باورونه او انګیرنې هغه ټولنیز او فردي قراردادونه دي چې اکثره وخت په ټولنه کې په شعوري یا غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
د باورونو په حق لازم په ټولنه کې مثبت او منفي خواوې دواړه لري. مثبت خواوې دا دي چې ځینې باورونه چې د خلکو ترمنځ رواج شوي دي یا دود دي، هغه ځینې مذهبي او صحي عقاید دي چې د خلکو په منځ کې رواج لري. مثلا دغه یو باور دا شي چې ماښام کې یا مازیګر او ماښام ترمنځ جارو کول ګناه ده. دا وای چې ګناه ده، دا اصلا د شیدې چې د ماښام او مازیګر تر وخت کمی عبادت د مازیګر مونځ او د ماښام تر مونځ، نو هغه ځکه د خلکو د دې لپاره د جارو کولو هغه بد ګڼلې دي چې یعنی ګناه ده. او بل وای چې جارو ما خام جارو مکوي، دا خو یو واقع واضح خبره ده چې ما خام اکثریت شپه رازیده ورپسې شپه رازی کله چې جارو کیږي په دې کوټه کې یا په یو ځای کې دوله اوچتېږي، دا دوله کوټې کې بند پات شنو هغه د شپې خلک په کوټو کې ودی کیږي، نو دا غې د پاره چې دا دوله بیا تنفس نه کی، نو د دې پر دا یو شی رامنځته شو، نو هغه د خلکو د سیو عقیدوي د غور کړي چې جارو د شپې کول خنه دي یا د
د نوموړي په خبره چې افغاني ټولنه یو له هغو ټولنو څخه ده چې د بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه پکې موجود دي، خو دغه باورونه بیا تر ډیره مثبت دي، دا ځکه چې په ټولنه کې کارول شوي او منفي خواوې له منځه تللې دي. د کندهار اوسیدونکي صبرینا وای چې د افغاني ټولنې یو شمیر اعمال د باورونو پورې اړیکه پیدا کوي. نو موري وای چې دوی له پخواره هیڅ یو شمیر انګیرنې او باورونه لري چې اوس هم پر عقیده لري.
لکه څنګه چې موږ خپل دا د قصې او د خبرې د خپل پلارونو نیکونو ددن اوریدلې دي، داسې مثلا د سنگیرنې کېدل لکه پخوا چې به مثلا کارغه چې به په کوم دیوال هغه کې نس چې आवाज وکوم د پدی باور یا پدی عقیده وو چې مثلا مېلم راځي دا د موږ فامیلونو دی، نو همداسې دا میراثونه دا هغه چې دي موږ ته راپاتې شوي دي. او بل مثلا بل عقیده او باور چې به و دغه و چې مثلا یو میرمن یا یو چاچ به وړل همدوله مثلا یو پټوګ یا یو ټوټه چې به ولوي د بیا دی به ویلي چې دا میلمانه راځي، همداسې داسې زیات باورونه دي په د کیسه باندې سره غلي.
نوموړي وایي چې باورونه تر ډیره د انسان تر عقیدې، تعلیم او عمر پورې اړیکه لري، ځکه د هر سوي او عمر لرونکي په بیلابیلو وختونو کې پر بیلابیلو باورونو ځانګړې عقیدې لري.
دا په انسان پورې اړه لري، یعنی کچېر موږ په دې باندې باور وکړو هغه کار کوي او کوي نه کوي، نو امکان نشته چې وشي. او دا خپل یعنی د خدای کارونه کې د شيراش کې د شيران شي، خو دې موږ عقیدې پورې اړه کوم په هغه کې دا یا باور وکړو بیا نو کې د شي امکان ولري.
چا کله دې تجربه کړې چې بچی شي باور؟
بلې، ما تجربه کړې ده.
مثلا
دا کارغه چې کینه مونږ چې په دیوال کې مونږ ورته چې دا غو کې بیا ډیر درې ځوانان دا دغه لري چې وای مثلا قربان ورته یا جار ته وای چې د مل مرادي بیا مونږ هم د سکرې دی بیا مل مان راغلی دی مونږ کرم.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ غړی همیرا وای چې پر انګیرونو او باورونو عقیده لرل د انسان تر رواني سوي پوري محدود دي. د نوموړي په خبره چې اکثره باورونه علمي جنبه نه لري.
د ځینو شیانو په اړه چې موږ وایي دا ښه شګون لري یا بد لري، یا دا شیان موږ پورې ښه دي یا بد دي، که چیرې دغه عقیدې او باورونه موږ د ارواپوهنې د علم له مخې وڅېړو، دا کوم ځانګړی علمي اساس نه لري. دغه عقیدې دي چې موږ په غیر شعوري توګه قبول کړي دي، یوازې او یوازې د تلقین لپاره په ځینو ټولنو کې خلک استعمالوي. د بیلګې په ډول کو وایو چې د شپې نوکان مه غوڅوئ، لامل یې دا دی چې د شپې له کوټې نه وځو، او که چیرې په خوړو کې کوم نوک ولویږي او انسان یې وخوري ښایي ډېر تاوان ورته ورسوي. نو دغه دلیلونه پخوانیو نه دي وړاندې کړي، په همدې خاطر د خپل تلقین په خاطر باورونه رامنځته کړي.
د نوموړي په خبره چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر باورونه شته چې مثبت پایلې لري او ځینې منفي پایلې لري چې باید ځان ترې وساتل شي. د غزنی اوسیدونکو نازنین پر یو شمیر باورونو او انګیرونو کلکه عقیده لري. نوموړي وایي چې د دوی ټوله کورنۍ باورمنده کورنۍ ده، او هر کار چې د دوی په کورنۍ کې پر وړاندې بد شګون موجود وي نه کوي.
خو دا خو به زمان ته مربوط کېږي، کله چې موږ کومه د قدیمي خلکو یا د فولکلور عادتونه موږ وینو یا موږ اوریدلې په دوه باندې اکثریت خلک باور لري او شاید موږ هم لوغو ګورو ځکه چې کله چې موږ کوم خو شاید په نیک فالونی سونو بیا هغه به موږ ته ښه اراده مرکه او ښه ګټه هم ترې اخیستای شو.
مثلا څه ډول باورونه باندې ته عقیده لري؟
مثلا مسافر سی وزي موږ له شاو بواچو ان میاسي اغرو په پیاله کې شمار سي کوم وای میل مرزي به غو ته ډېر احترام کوو ځکه چې دا موږ د پخاني خلکو دي او پخاني خلک هر عادت موږ ته یو پند نصيحت دي.
دا باورونه به څه ګټه ولري چې اوس مسافر پسې توبه اچي یا جارونه پسې وهي یا بل څه بل څه کومه ګټه لري خاصه؟
دا خو به کومه خاصه ګټه ونه لري مګر یګانه شی سي کولای شي په دوه کې ګټه تر واخلي هغه د زړه تسلا ده.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالباقی تورزی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر باورونه او انګیرنې دي چې خلک پرې کلکه عقیده لري.
ځینې وخت د مونږ کورونو کې یا د مونږ خوا او شاو شفریال کې چې مخ ته لاس نیسي درته وایي چې دا ښه عمل نه دی، دا ما ترسره کوه، وایي پلار دې مړ کېږي، مور دې مړ کېږي، او خفګان په وخت کې اکثرا دا ترسره کېږي. دا قسم مخ په دواړو لاسونو نیول یا زنې ته لاس اچ نیول دغه زموږ په کې ډېره بد کار دی، د خپل نه ترسره کوم. یوه اصطلاح هم لرو چې لاس تر زنې کېنسل دا هم ډېره بعد هغه څه دی، ځکه لاس تر زنې کېنسل وایي دا سړی سپیر کوي او زیات هغه لري.
د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې په انګیرونو او باورونو باندې عقیده نه لري، خو دا چې نوره کورنۍ عقیده لري نو کله کله په خپله هم له ځینو کارونو ویریږي.
خو څرنګه چې زموږ پلانونه مخکې پلانونه په دې باندې عقیده درلوده، خو اوس زه په دې باندې عقیده لرم ځکه دروس ساینس او ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی. موږ په دې باندې عقیده لرم ځکه هغه ټول شیان د خرافات او خلکو دومره سواد نه درلودل، او اوس ځینې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی ځکه ټول خلک سواد لري، په دې پوهېږي چې په اسلام کې دا شان باندې دي. او زه مثلا ځینې خلکو په خوایل چې شپې جارو مه کوي ځکه دا کوم بد شګون لري، او مثلا ځینې نور شیان باندې باور درلودل.
تکره د سي تجربه کړی دي چې مثلا د شپې دي جارو وهلي کوم بد کار نه شوي؟
نه تجربه کړم نه دي، خو بیا هم جاریدل ما سکاس مور پلار دا خبره کوي چې دا کار نه کوي ځکه اتمن یم بد شګون لري، او تجربه کړم داس نه دي.
باور خو پر لري چې
بیا باور پنه لرم.
د ماریا په خبره چې په اوس وخت کې ساينس ډیر پرمختګ کړي او باید له فولکلوریکو باورونو ځان وساتل شي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي نور لا کوثر بیا وایي چې په یو شمیر باورونو عقیده لرل کوم دینی اساس نه لري او اړتیا ده چې ځان ترې وساتل شي.
دا ټول غیر حقیقي او غیر غیو عام فلکلوري زمزمي دي چې خلک یو تر بل پورې هم داسې یو نسل نه بل نسل ته پاتې شوی دي، خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري.
د نوموړي په خبره چې د ځینو خرافاتي عقایدو او باورونو پر وړاندې اسلام حکم کوي چې مسلمانان ترې ځان وساتي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سموګ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
شوندولا سیدار چا شوندولا ستا
ګوتې سپینې سپینې سترګې دې رنگینې دې نیازبینې دې مهینې شونډې دې ترسونې او خبرې دې حسینې جوړ دے